دوستانو ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مزاج مل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امموتو د پنځشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیات له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې له پای نه مایې ته راکم کړي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالی کوریا ته د $2 میلیون چې د شمالی کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو د ورکولو امر کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امموتو د پنځشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیات له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي د روټرز خبري اژانس د طالب بیان زبی الله مجاهد له خپلې وایي په دوحه کې د دوی د مرکزي هیات د مشر ملا برادر او نورو غړو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی خبري د سولې پروانو هڅو ولسی مرګ شوبلی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په بشري مرستو متمرکز وي روټرز خبري اژانس د نامه د چارواکو لخوا وایي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لخکې له غاړو سره سپر لپسې تماسونه لري او په دې لړ کې په دوحه کې له طالبانو سره هم منظمې غونډې لري په دوحه کې د نامه مشر په داسې حال کې له طالبانو سره ګوري چې په کابل کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې چمتووالی روان دی په عین حال کې په مسکو کې د چین روسیا او امریکا استازي هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې لپاره نمایي تراکم کړي روټرز وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلورو سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نمایي کړي د کانګرس وی سرچینې روټرز ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د مې له 1.5 پیل شي په ریپورت کې د امریکایي چارواکو او د کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغېزمنېدو په اړه اندېښنې پیدا کړي روټرز خبري اژانس امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لخوا په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د کمولو پریکړه تر هغه څه شاوخوا یو کال مخکې ګڼلې چې دوی وایي تمایه کې ده په ریپورت کې اندېښنې ته اشاره شوې چې ښایي د امریکا دا اقدام د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لا د مخه د سولې په هڅو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر چلن نیوکې کړي بي باوري زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې روټرز ته ویلي چې دوی د خپلو پالیسیو اهدافو ته په پام په نړۍ کې د امریکا پر ماموریتونو تل بیا غور او کتنه کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند زیاته کړي ولسمشر ټرمپ اداره په افغانستان کې د دوامدار سولې لارې د جګړې ختمول غواړي او واشنگتن به افغانستان کې پیاوړی حضور وساتي ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له خولې ویل شوی چې یوازې د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث کړی تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه یوې څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړي په سریپول کې د تالندې او برېښنا غورځېدو یو ځوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نور ټپیان کړي د سریپول د والي ویان زبی الله امانی پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل پیښه د سریپول په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون وویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو ورامبیر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیايي لګښت بل امریکا ته استولی و. اوتو ورامبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوتو ورامبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کار بند محکوم شو. هغه 10 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د اوتو مغز ته تاوان رسیدلی و او له امله یې مړ شو. شمالي کوریا ویلي چې ورامبیر د خوږ غوښه او سابه خوړلي و او ناروغه شوی و او سابه یې له دې امله چې له دوا سره یې حساسیت ښکاره کړې و صدمه لیدلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز لګولی. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شو. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل، تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د پسرلي په راتګ سره په هیواد کې جګړه تیزه شوې. د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان د بېلابېلو علتونو له امله غواړي جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شا تمبول شوي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جرمونو کچه راکمه شوې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي لپاره په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده، هرې خواته سره ښکاري، بیا بل خواته منډی کی هلته دفاع سی، او ډیر نور مسائل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیری لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره. موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي، د هغه دفاع تر اوسه ډیره ښه شوې ده.
ښاغلی خالد دغه وزارت د تیر کال د بېلابېلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او وی ویل چې روان کال کې باید د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لوري د افغانستان پوسته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوز امنیتي پوستې په کېشته، خو نشي کولای له هیواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټاکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي، او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل
در سال گذشته در اینمی مقتی زمانی
تیر کل همدا محل 15,000 پیتر دا جرمون پیخ سبت سویوی او سا کل بیاد دا 4,350 پیتر پیخی دی چه کموالی خیی. خو اساسی خبر داده چه داش میری در ندوا کبی، باید دغا اندخنی چه دا افغانستان پا تیر بیاد کابل خلکو سردی حدی اقل تر اکمی سی او لجرمون سر پا جدی او قاطی دول مبارزه و سی.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین باندې د خوست ګڼو قومي مشرانو او ښځو ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ ترڅنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو بحثونو او سلا مشورو کې په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لارې چارې عمومي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابیل و قشتون و غگو کرد حقه شرایط چه دا محال در سول لپاره تایر شوی که ورسخه استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چه بازان خلاص نکرائیشی
که دا زرین شانس نپره تاسو خپل مشریت پا شامت دا دا نکره او بیا با در اطران که نسوه رو پورانده دی زد سپرگه و نداره نام ده ده چانس را عزیر پیدا وقره حاصل زان ده سل سپیر جور که هر سره دا کوشش وکای یو عالم ته دره ورته وای، یو طالب ته دره ورته وای، یو مخالف دره ورته وای چې راځي زموږ سره سولې پر ساکه شاریخ او په دې کې بار خلاص نه.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وای:
ټول جهان زموږ په سولې باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سولې خبرې کوي. دې پر د هم مشورتي لوی جرګې یو خدای چې هڅه کوي خپل نظر ته تل تبرن کی چې څه قسم سولې غواړي، څه قسم سولې باید افغانان وکړي. او بل وای یو غږ و چې موږ سولې غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین شوی دغه د پر ډیر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناګل تنیوال وای چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاستراوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه بثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاستراوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفع کړي. بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمېنه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د 1300 ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د لخکرګه اوسیدونکو وایي هدفي وژنې او جنایي پیښې دغلته ډېرې شوې. د ښار یو شمېر اوسیدونکو چې دولت چې د ولایت د مقام دروازې مخې ته د لاریون په ډول راټول شوي وو، د مرکزي حکومت نه یې د لشکرګاه ښار امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کوله. الیاس دایي پرې رپورټ لري.
پولیس دولت د مقام د دروازې سره دغه کسان د دریدلو مخالفت کوي چې په اعتراض راټول شوي دي. د لشکرګاه یو شمېر اوسیدونکي په لاریون راوتلي دي او د حکومت نه په ښار کې د هدفي وژنو او مخ په زیاتېدونکو جنایي پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي تېره ورځ د لشکرګاه د ګزمي پولیسو د کارتلګن په سیمه کې یو 15 کلن هلک بېله کوم دلیله په ډزو وژلی دی. دوی د پولیسو پر مسؤلینو تور پورې کوي چې قومي او سمتي مسؤلو ته لمن وهي او په خپل اصلي دنده کې چې د امنیت او ثبات ساتل دي پاتې راغلي دي.
ستا په یونیفارم کې ستا سړی راغلی دی پر سړک باندې، ایا د شخصي موټر څخه تا ته دولت رینجرونه د څه شي دپاره درکړي دي؟ نظامي وسایط د څه شي دپاره درکړي دي چې ته به شخصي وسایطو کې وظیفه اجرا کوې؟ غلم به شخصي وسایطو کې، غلا کوې، ته هم به شخصي وسایطو کې وظیفه اجرا کوې؟ زه نه پوهېږم.
راټول شوي په دې هدف باندې چې په ښار کې بېامنیتي او قتلونه زیات شوي چې یو شاهد د تیرې شپې دغه دی چې بریالی نورزی چې د حجي ابن ابراهیم اخوندزوی دی او په داخل د ښار کې چې د ښار هغه باامن منطقه ده چې هلته په شهادت ورسېدی.
موږ و چاته ولدریو راڅه چا مو کوم مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي او دا مسلمان په دې کې جدي کمیسون جوړ کړي، جدي امنیت او ولست دي د ډاډ ورکړي چې هغه ډاډه ژوند تر سره.
که څومره هغه پولیس چې د حاجي محمد ابراهیم پر زوی بریالي ډزې کړي دي او وژلې دی نیول سوی دی او تر پښتون لاندې دی، خو دلته راټول سوي خلک د پولیسو او کشفي ادارو پر کړنو شک کوي. فکر کوي چې نیول سوی پولیس واسطه لري، خوشې کېږي او دوی ته عدالت نه رسېږي. لاریون کوونکو د یو شمېر نورو هغو پېښو هم یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې سوي دي او تر اوسه یې د پلټنو او حقایقو په اړه ولس ته حساب کتاب نه دی ورکول سوی.
موضوع ټینګه سي، موضوع ورکه سي، موضوع ګمه سي، موضوع د جرم موضوع هغه ورکه سي، بېرته سره ولاړه سي. هېڅ کیسه نه ده د کارمان د مرګ راهیسي هېڅ یو عامل نه دی ښکاره سوی چې هغه دې د ملت مطمئن سي چې هغه ته دې جزا ورکړل سي. هغه موضوع اوس د بزګر د ورځې موضوع ده. هغه هم چې ګوري چې هغه به مې لکېږي په یو تضمینو په یو شي باندې به سره خلاصېږي. موږ و چاته ودرېږو او څه چم وکړو؟ مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي.
پخوانۍ قضیې هم هره قضیه چې پېښه سوې ده د هغو په اړه باندې تر اوسه پورې حکومت و خلکو ته هیڅ سپیناوی نه دی ورکړی. دولت باید خپلو ولسونو ته سپیناوی ورکړي او په دې موضوع باندې ټول خلک باید وپوهیږي. او موږ د دې معصوم شهید قاتلین پالنی جزا باندې غواړو. دولت دې دا پامه څخه نه باسي.
د هلمند امنیت قمندان هم مني چې په ښار کې د مجرمینو تحرکات ډېر سوي دي، خو وایي پولیس ورسره بوخت دي او هر ورځ یو او دوه نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي. کمانډان سمونمل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دا به وروسته معلومه سي چې 15 کلن بریالی څنګه او ولې ووژل سو، خو لومړني معلومات ښیي چې نوموړي د پولیسو د سیارې یا ګرځندې ګزمې څخه موټر ځغلولی دی.
تشویشونه به څه ناڅه وي چې داسې یو څه نڅا پېښ یادې کېږي، یا د غلا موضوعګانې، یا داسې چې په چک پوینټ باندې څوک وسایط عسکرو ته وایي چې ودرو، دوی وسایط ونه دري، هغه باندې بیا عسکر مجبور دي چې پسې وزغلي، هغه تر شک لاندې کېږي، موټر ونهسي، ګرفتار یې کوي. او نور داسې څه خاص تشویشونه نشته. پولیس چې کوم حادثات کېږي پولیس فوراً اقدام کوي. تاسو ویلي چې اقدام وسو، دا کسان چې پرون په دې قضیه کې ښکېل و د موټر سره او دغه نفر چې و دا ټول اوس نیوسوي دي دي په جنایي کې.
که څه هم د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول د ناوي او نادلي ولسوالیو په مربوطاتو کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې ډېرې سوي دي، خو دغه کار د ښار پر امنیت جدي تاثیر نه دی اچولی. سره له دې چې امنیت قمندان د مجرمینو او هغو کسانو په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي چې قانون ماتوي او د خلکو امن ته زیان رسوي، خو د لشکرګاه اوسېدونکي په خاص ډول د هلمند دولت د مقام مخې ته راټول سوي لاریون کوونکي وایي تر هغو چې عملي ګامونه پورته نه سي په تشو خبرو باور نه سي کولی. محمد رستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړي.
نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوښي ډیر دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالی د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو. یو کتاب میکوت، هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خیل تاسی پختنه وشی چه تب ولیل بلی نو حتمی با مو زواب داوی چه غوارو انسانان لناروغی وشغورو او یای هم ده ناروغی و درملنه وکلو خو که پختنه وشی چه ولی ادبیات لولی نو ستاسی زواب بچی بی موگ ادبیات زکل ولو چه غوارو زان ده جواندانه پرموزو او خوندونو پوی کلو کچیر ادبیات و نلولو نو خای موگ ده تیر او سنی جوان تجربه درست ترلاسی نکرای شو کچری څوک ناولونه کیسې او شاعری لولي نو خاید هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوی لوستي ژوند خو پیژني بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي کونډي جامون او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي دوی وایي چې په خوا اوسپنیز ښیښي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز ښیښي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کمی دي خو اوس دا نور لوخې ډېر راغلي مخکې دا نور د اوسپنې لوخې نه وو په دې لوخې نه وو چې دې ټول د زموږ استعمال دې لړیه باندې کوم ګرم دی فار چې موږ ضرورت لرو کنه ګرمور دی فار او اوسپنې لوخې نه وو او تیګه لوخې جوړه تیګه لوخې چې جوړو هغه تیګه نه موږ ډېر استفاده اخلو
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو جامونو قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي امیر محمد وای د خیخی وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څخاک زیات خوند کوي
یو چې دا سپیدار دی یو غزان دی بروجان ورته وای هغه لرګی دی کاغذی والا لرګی اغه یو چې دې غزان دي او بل چې دا ما ارتول کاغذ لګي بروجان ارتوي اغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنی سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول اوس د کم سیلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامه ده او د نورستان داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښونو استفاده
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر سره دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیلنی ته مخه کړی ده.
متن سیلنه باز کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وي سي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه پیصله لهجوي او سیمه ییز کمل غوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیل فیصله ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ سواسي؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی اکوار بانی کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ دغه دادی مشکل دادی که چیرې یوه نسخه موجود وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثر څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور سو او بیا ورسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب سو او چاپ سو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب وي. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دي، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دي. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل چې هغه کې پر دې باندې بحث کېږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیسته سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تحیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې افراطي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتې اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې ترشه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت صدقوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب ریشي، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي، او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته، تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوی ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده، په ټولو ژبو کې کومه دغه نږدې فارسی ژبه وګورو پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یوه اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یوه اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسوي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه شه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه دې آثار ولیکي، هغه دې کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو یې دا و چې په دې کې هېڅ شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو ژورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې درول ویدم که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ، د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علته چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره وخت کما. خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د غیبی ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریان لکه تاسو غوندې مخلص خلک، لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلر، یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونسو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب، که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومېږي، خبریال زمونږ د جامعې مغز، د جامعې سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې، هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، څنګه د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره، او د ژورنالیست د حیثیت لپاره، او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته به ژورنالیستان خبریان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډیره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسیږه. مننه.
د اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیې هم خبر شئ. د زرپاڼې نننۍ پاڼه وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو راپدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې رانقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وای، چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شېبه بلانه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شېبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغه ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه یې روحاني خلک وو او د ممنځی او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دینی علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به د دخنه شي، اوس لوی رزینی ریږده.
ټوله غواړي حسابونه کدی اوخی کدی میک دا دنیا ترک وه که پوی د بقا پر لوری پخیک دا د خدای حق ته غاړه کیک دا نوری نوری وینا پریک دا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا دی وپاڼه رژېدلې، نن بیا دی وچا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم لشوی، نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سم غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه څه دی او په کومه خوا روان یم، آه څه دی او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پخیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیږم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، داد سیدی چی مزرل سینه غوطی را بهر کری، داد سیدی چی پو وینو می پا ایگم او چوبیم، داد سیدی چی محبوب پیسان دیوائی چیغی وکری، داد سیدی چی زوریگم زوریگم او چوبیم، داد سیدی چی ده هری بلا مخ را تا اوخته، داد سیدی چی ده هری بلا مخ را تا اوخته، داد سیدی چی ورکیگم او رکیگم او چوبیم، داد سیدی چی لزان سر پا جنگ باندی اختیم، داد سیدی چی پا زان باندی قتلیگم او چوبیم، داد سیدی چی تاسون جدا کرم روانیم، داد سیدی چی مرکیگم مرکیگم او چوبیم، داد سیدی دا سیدی
مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مڑ چاہتا سنوائی دردونا خو جوندی ورکی، مڑ چاہتا سنوائی دردونا خو جوندی ورکی.